السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی ولاستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خرغلاست وایم په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د طالبانو د قطر د دفتر مشر ملا برادر په پاکستان کې د هغو ټپیانو لیدنه کړې چې تر درملنې لاندې دي او هغوی ته وایي چې باید اوسنی درد او تکلیف وزغمي. په دې اړه راپور لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له احمد شیبر اورو.
په کابل کې د ډاکټرانو پر موټر چاودنه شوې. د خبریالانو د ساتنې کمیټه وایي سش کال په نړۍ کې تر اوسه 1.5 خبریالان وژل شوي او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا پر ضد د مدرنا واکسین ورکړه پیل شو. د خبرونو تفصیل: په کابل کې چاودنې د دوو ډاکټرانو په ګډون څلور تنه ووژل. د زندانونو د تنظیم د چارو اداروي د چاودنې د زندانونو د چارو د سرپرست ډاکټرې نظیفه ابراهیمی په ګډون د زندانونو د کورونا وایروس د معایناتو د برخې ډاکټره سونا وشلې ده. د زندانونو د کورونا وایروس د معایناتو د برخې بل ډاکټره سویتا په دې پیښه کې سخته ټپي شوې ده. په دې چاودنه کې چې سهار و نیمې بجې د کابل د ومې ناحیې د دوغاباد په سیمه کې د ډاکټرانو پر موټر وشوه، د زندانونو د روزنیز مرکز د روغتیایي چارو مرستیال عبدالمتین او د دوی موټر چلوونکی هم ساور کړی ده. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان د ملي مصالحې مشر په پلازمېنه دوشنبه کې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د افغان سولې په اړه خبرې وکړي. عبدالله عبدالله پرون تاجکستان ته لاړ او تر اوسه یې د دغه هیواد له یو شمېر چارواکو سره کتلي دي. د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوځون ازادي راډیو ته وویل
د تاجکستان چارواکو افغانستان کې سوله او ثبات په سیمه کې سوله او ثبات وباله او له دې پروسې څخه خپل ملاتړ اعلان کړي او ټینګار وکړي چې دوی د افغانستان سولې پروسې څخه ملاتړ کوي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر د دې سفر هدف د افغان سولې لپاره د سیمې د اجماع جلبول یاد شوی دي. تر دې مخکې پاکستان، ایران، هند او ازبکستان ته هم عبدالله عبدالله ورته سفرونه کړي وو. د خبریالانو د ساتنې کمیټې نن په یو راپور کې څرګنده کړه چې لږ تر لږه څلور خبریالان په افغانستان کې سش کال د خپل کار له امله وژل شوي دي او د یو بل وژل شوي خبریال د قضیې تحقیقات روان دي. په تیرو دوو میاشتو کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په ګډون په جلال آباد کې ملاله میوند، په کابل کې فردین امینی او په غزنی کې رحمت الله نگزاد وژل شو. البته د فردین امینی د وژلو په ارتباط لا نه دی ویل شوي چې علت یې څه دی. نن د جدي دوهمه په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی څلوېښتمه ده. الیاس دایی د لړم په 22مه په لشکرګاه کې هغه وخت وشل شو چې د ده پر موټر د مقناطیسي ماین چاودنه وشوه. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت وایي د الیاس دایی قاتل نیولی دی او د ده اعتراف هم دې وزارت خپور کړی دی، خو په دې برخه کې د نور پرمختګ څه نه دی ویلي. د خبریالانو د ساتنې کمیټه وایي روان کال لږ تر لږه 1.5 خبریالان په نړۍ کې وشل شوي دي. په نیویارک کې میشتې دې کمیټې ویلي دي چې په دې ډله کې یوویشت تنه هغه خبریالان دي چې د خپلو کارونو انتقام ترې اخیستل شوی دی. د فرانسې، جرمني، بریتانیا، روسیه او چین ویلي دي چې دوی دې ته چمتو دي چې شایي له ایران سره د 2015 کال له اټومي تړون سره د واشنګټن بیا یو ځای کېدو ته مثبت ځواب ووایي. دا څرګندونې وروسته تر دې شوې دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر، منتخب ولسمشر جو بایدن، وویل چې هڅې به وکړي چې واشنګټن بیرته له دې اټومي تړون سره یو ځای شي. ښاغلی بایدن ویلي دي که چیرته ایران د 2015 کال اټومي تړون ته ژمن پاتې شي، امریکا به بیرته ور وګرځي او د نورو اندېښنو په اړه به بیا خبرې وشي، لکه د بالستیک توغندیو او په سیمه کې له هغو ډلو د ایران ملاتړ چې نیابتي جګړې مخته وړي. د امریکا د متحده ایالاتونو اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2013 کال د می په میاشت کې له ایران سره له شبي اټومي تړونه بهر شو او پر تهران یې نوي سخت بندیزونه ولګول. د امریکا د متحده ایالاتونو کانګرس د هغې سترې مالی بودیجې لایحه تصویب کړه چې پکې د کورونا وایروس له امله د حکومتي ادارو تمویل او د مالیو کمیدل شامل دي. د امریکا استازو جرګه او سنا د بودیجه ډیر ژر تصویب کړه او د توشیح لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دفتر ته واستوله. په دې بودیجه کې 900 میلیارد ډالر اقتصادي مرسته له خلکو او شغلونو سره شامل ده او 1.4 تریلیون ډالر په 2021 کال کې د دولت د ادارو تمویل ته ځانګړې شوې ده. او روسي خبر ده چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د لومړي ځل لپاره د مدرنا واکسین ورکړه پیل شوه. د دې واکسین ستن نن د روغتیایي کارکوونکو پر مټ ولګول شوه. یو اونۍ مخکې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د فایزر بیونټیک واکسین پیل شوی و. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن پرون د دې واکسین له ترلاسه کولو وروسته وویل
زه دا د دې لپاره کوم چې خلک باید د واکسین ته بشپړ چمتو وي او چې کله د ترلاسه کېدو شي دا واکسین وکړي. دې ته اندېښنه پکار نه ده. زه د دې واکسین دوهم ستنې ته انتظار یم.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې تیر اونۍ په اوسط حساب هر ورځ د کورونا نشتې 2 لک 10 زره مثبتې پېښې وې او تقریبا 1 لک 15 زره کسان په روغتون کې بستر کېدل. د تلفاتو ورځنی کچ هم تر 2600 اوښتلې وه.
احمد شیبر د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه ویل. کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې به وړاندې واوري چې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا برادر پاکستان ته په خپل وروستي سفر کې لزینو ټپیانو هم لیدلې دي. تر ډیره ویل کیږي دا د طالبانو ټپیان دي چې پاکستان کې درملنه کیږي. هغه د لیدنې په محل طالبانو ته ویلي په دغه پروګرام کې به د الیاس دایی د وژل کېدو د 40 ورځو د پوره کېدو په مناسبت هم یو راپور ولرو. الیاس دایی د ازادي راډیو خبریال و.
د هلمند مدني فعالان د نامنوی ترڅنګ د روغتیا د سکتور ناسمی ترهی د دې ناروغي د بوست صدې کارونه چې وکاله وړاندې د نه بودیجې لامل په ټپه درېدلی ول د مرکزی حکومت لخوا
هغه غږ چې د تل لپاره خاموش شوم. په دغه پروګرام کې به همدارز په افغانستان کې د کووید 19 د زیانونو او اغیزو په اړه هم یو ځانګړی راپور خپور کو. د روغتیا وزارت څه وایي؟
2020 کال د روغتیا وزارت لپاره لننګونو نه ډک کال وو. د کورونا بحران، صحي سیستم، صحي سکتور او د روغتیا وزارت له ډیرو ستونزو سره مخامخ کړ او د کورونا
نور مهم مسایل هم لرو. تر پایه مو ملتیا وکړي. رازو لمړی مطلب ته. په یو تازه ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو خبره شوې د طالبانو د قطر دفتر مشر ملا برادر تاییدوي چې د دې ډلې د ټپیانو درملنه په پاکستان کې کیږي او مهم مشران یې هغلته دي. د دې ویډیو کره نیټه او سیمه نه ده مشخصه، خو ملا برادر پکې هغو طالبانو ته وینا کوي چې د افغانستان په جګړه کې ټپیان شوي او په پاکستان کې درملنه روانه ده. په دې ویډیو کې ملا برادر له ټپي طالبانو غواړي چې اوسنی درد او تکلیف د خبره وزغمي. د افغانستان حکومت تازه په دې اړه څه نه وایي، خو وړاندې په ځلونو په پاکستان کې د طالب مشرانو اوسیدنه او د دې ډلې ټپیانو درملنه تایید کړې ده. په دې اړه پاموکړه د غراپور ده.
په لومړي ځل د طالبانو یو مهم مشر په یو ویډیو کې د پاکستان دننه د خپل مشرانو اوسیدل او د خپل ټپیانو درملنه تاییدوي. مولا عبدالغنی برادر چې د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر مشر او د دې ډلې مرستیال دی په یو ویډیو کې وایي دوی د مجبوریت پر بنسټ پاکستان ته ځي. دا ویډیو چې کارن ایټا او ځای مشخص نه دی په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې، خو یو شمېر رسنیو او ځینو کسانو دا د پاکستان کراچۍ ښار یو روغتون یاد کړی چیرته چې د ټپي شوي او طالبانو درملنه کیږي. په دې ویډیو کې د طالبانو د قطر دفتر مشر مولا برادر هغو طالبانو ته وینا کوي چې د افغانستان په جګړه کې ټپیان شوي او زیاتوي. د دوی درملنه په افغانستان کې سخت کار دی.
دلته ټول مشرتابه په یو ځای کې دي.
په دې ویډیو کې مولا برادر له ټپي طالبانو غوښتنه کوي چې اوسنی درد او تکلیف وزغمي. هغه په خپلو خبرو کې پر امریکا طالبان برلاسي بولي، خو په افغانستان کې د یو نوي نظام د راتلو هیله کوي. مولا برادر هغه ځای ته چې دی پکې ولاړ دی او خبرې کوي په اشاره سره وایي، د سولې په خبرو کې له هر ډول پرمختګ دلته خپل میشت مشران خبروي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د دې ویډیو د کراوالي او ځای په اړه به خبري خي. ښاغلی محمد نعیم ازادي راډیو ته پر لګلي پیغام کې لیکلي، په ټولنیزو رسنیو کې دا ډول ویډیو ښکته پورته کیږي، ولې دا یې په اړه معلومات نه لري چې دا څومره حقیقت لري او په کوم ځای او څه وخت شوی ده. دا ویډیو وروسته تر دې خبرې کې چې په قطر کې د سولې خبرې د دواړو لوریو په هوکړه یو شورزي وزنډول شوې او د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی پاکستان ته ولاړ. د افغانستان حکومت هغه مهال وویل پاکستان ته د طالب پلاوی سفر له دوی سره په مشوره شوی دی. ولسمشرۍ ماڼۍ بیا د دې موضوع په اړه غبرګون د بهرنیو چارو وزارت کار بولي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت که څه هم ژمنه وکړه چې په دې اړه خپل نظر څرګندوي، خو له اوږده انتظار وروسته بیا هم پر خپل ژمنه عمل ونه کړ. د افغانستان حکومت له دې وړاندې هم پر طالبانو له دې قبل نیوکه کړې چې مشران یې په پاکستان کې دي، تر دې چې ولسمشر محمد اشرف غنی له پاکستان او طالبانو دواړو وغوښتل چې د خپلو اړیکو په اړه وضاحت وړاندې کړي.
د دینی زده کړو په دې مدرسه کې شاوخوا
آزادی رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په آزادی رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
وربشو کندهار ته په کندهار کې د دینی زده کړو یو شمیر زده کوونکي وایي په دغه ولایت کې د دینی مدرسو زیاتوالی د گاونډیو هیوادونو مدرسو ته د ځوانانو د ورتګ اړتیا او لیوالتیا کم کړي. دا په داسې حال کې د چلام یو شمیر کسانی دا کوي له مجبورۍ څخه پاکستان ته د اسلامي او دینی زده کړو لپاره تلونکو افغان ځوانانو ته د دغه هیواد په دینی مدرسو کې افراطیت تدریسیږي. د کندهار د پوهنې ریاست د چارواکو د معلوماتو په اساس دا مهال په دغه ولایت کې شاوخوا 450 رسمي دینی مدرسې شته چې شاوخوا 20 زره زده کوونکي پکې زده کړې کوي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته له کنداره.
د دینی زده کړو په دې مدرسه کې شاوخوا 650 زده کوونکي ابتدایي او لوړی زده کړې کوي. په کندهار کې د دغه ډول مدرسو شمیر لسکونو ته رسیږي چې پر ابتدایي دینی زده کړو سربیره پکې په لوړه کچه دینی کتابونه هم تدریسېږي. د دینی زده کړو د دغه مدرسو زده کوونکي وایي په کندهار کې د دې ډول مرکزونو زیاتوالی د گاونډیو هیوادونو مدرسو ته د ځوانانو د ورتګ اړتیا او لیوالتیا کمه کړې. سردار محمد یو له هغه ځوانانو دی چې مخکې د خپلو ملګرو سره یو ځای د دینی زده کړو لپاره پاکستان ته تللی، خو اوس په کندهار کې د عثمانیه په نوم په یوه دینی مدرسه کې زده کړې کوي.
زه او زما په شمول نور زما اندوالان چې زه پیژنم د اتلل پاکستان ته زده کړه کول، د اتلل پاکستان ته خپل تعلیم کول، اوس الحمدلله په خپل افغانستان کې دغه علماء استه چې موږ خارج ته ضرورت نه لرو چې موږ ورسو پاکستان ته به سبق وای یا به ورسو ایران ته، خپل په خپل افغانستان کې دغه علماء لرو.
مختار احمد چې د کندهار په محمدیه دارالعلوم کې زده کړه کوي، ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې مخکې بهرنیو هیوادونو ته د لوړو دینی زده کړو لپاره تلل او د بیلابیلو ستونزو سره مخامخ کېدل، اوس کولای سي چې د کندهار په دینی مدرسو کې د احادیثو په کچه هم لوړې زده کړې وکړي.
په خورا ډېر خلک جو تلې د کندهار خلک او داسې د ټول افغانستان په سطح باندې خلک پاکستان ته کولای تي، ډېر مشکلات هم ګالل، خو سربیره پر هغه باندې دوی هلته نه سوای کولای سي خپل زده کړې وکړي. نو اوس دلې انشاءالله زمینه برابره ده که چیرته دوره یې، که لوړه دوره یې، که د حدیثو دوره یې، ټول دوی په اسانۍ سره کولای سي لاسته راوړي.
په ورته وخت کې د دیني مدرسو مسؤلان هم وایي چې دوی د سیمې په کچه د معیاري دیني زده کړو زمینه برابره کړې او هر کال په سلګونه کسان له دغه مدرسو فارغېږي. په کندهار کې د محمدیه دارالعلوم مشر مولوي نجیب الله
په شخصي مدارسو کې هم د وړې دورې سنیولې بیا تر تخصصه پورې الحمدلله شخصي مدرسې فعالیتونه کوي، فارغین لري، هر کال جلسه کیږي او دستاربندي کیږي، او په دیني برخه کې هم د معرفت چوکاټ کې هم الحمدلله در علوم دی چې مزده کون که پا داغ برخه که روزی او شاکدان تا تربیه آور
پا کندهار که داغ دینی مدرسو شمیر چی دا پوهنی ریاست پا چوکار که فعالیت کبی تلور پینزوست رسی جی خوصلگون نوری دینی مدرسی همستا چی له حکومت سره ندی سب سبی دا کندهار دا پوهنی ریاست ویان نظر محمد سمیمی ازادی راژیو تو ویل چی پا داغ تلور پینزوست دینی مدرسو کی چی د پوهنې ریاست په چوکاټ کې فعالیت کوي و 2015 زده کوونکي زده کړې کوي چې یو برخه انجونې دي
پوهنې ریاست په کندهار کې په خپل تشکیل کې 350 سبب دینی مدارس لري چې فعالیت کوي په یاد 350 سبب مدارس کې تقریبا 2015 تنه زده کوونکي په زده کړه بوخت دي چې له جملې څخه 1519 انجونې دي او باقی هم الکوان دی
دا گاوندوی هیوادونو پر ځای په کوردننه په دینی مدرسو کې د ځوانانو د لیوالتیا خبره پر داسې مهال کیږي چې لا هم یو شمیر کسان دا تور لګوي چې له مجبورۍ څخه پاکستان ته د اسلامي او دینی زده کړو لپاره تلونکو افغان ځوانانو ته د دې هیواد په دینی مدرسو کې افراطیت تدریس کیږي او د افغانستان د دولتونو پر ضد تبلیغات ورته کیږي
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
اوروزګان کې دینی علماو پر نړیوالو غږ وکړ چې په افغانستان کې د روانې جګړې مخه ونیسي په اوروزګان کې لسګونه دینی عالمان ټول شوي وو په افغانستان کې روانه جګړه نامشروع بلله او په مرچلو کې ناسو طالبانو باندې هم غږ وکړ چې خپلې وسلې دې په مځکه کیږدي او د هیواد په آبادولو کې دې ونډه واخلي په دې اړه پام وکړئ له اوروزګانه یو راپور ته
په اوروزګان ولایت کې دینی علماو د یوې جوړې شوې غونډې پر مهال په افغانستان کې روانه جګړه نامشروع او ورور وژنه وګڼل د دې چمیر لسګونه تر رسیدي نن د اوروزګان ولایت په مقام کې راغونډ سوي وه او په افغانستان کې روانه جګړه د پردیو په لمسون یاده کړه دغه علماو طالبانو ته ګواښ وکړ که د علماو خبرې ونه مني نو په وړاندې به یې وسلې پورته کړي مولوي سید ګل چې په یاد پروګرام کې ګډون کړی و داسې وویل
دا به د وینې تر اخره څاڅکې پورې موږ د دغه خلکو سره جنګ کوو دا پر موږ باندې لازم ده یعنې ټول کتابونه نتیجه دا راوځي چې دوه دانې مسلمانان یې زه یم یا بل ورور مې راسره یې ما توپک پر اخیستې او په هیڅ معنا نه پرېږدم دا د ځان دفاع خو نو پر دغه سړي باندې فرض ده پر دې مسلمان باندې دا خو به نو کوي
یا د دینی علماو پر نړیوالو هم غږ وکړ چې په افغانستان کې د روانې جګړې په درولو کې په رښتینې توګه مرسته وکړي یو بل دینی عالم مولوی عبدالله عبدالی چې په یاد پروګرام کې ګډون کړی و داسې وویل
زموږ د اوروزګان د علماو غږ پر ملګرو ملتونو دا دی چې پر لحاظ د خدای موږ سوله غواړو موږ سوله غواړو موږ قرآني سوله غواړو موږ دا غواړو چې الله وایي وإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله ورسول که تاسو په هر څه کې جنجال تاسو جنجالي شی رد کړئ الله د الله کتاب ته د الله د پیغمبر و سنت
د اوروزګان والی محمد عمر شیرزاد چې په یاد پروګرام کې ګډون کړی و وی ویل چې په افغانستان او په تیره بیا په اوروزګان ولایت کې د روانې جګړې زیات زیان په سلو کې 80% ملکي خلکو ته رسیږي
کشکې ستاسو د خبرو او عمل ترمنځ یو لس تفاوت وای نور نو سی وای خو لس سی وای نیم فیصد تفاوتی د خبرو او عمل ترمنځ وای چې ملکي شتمنۍ نه ورانه آیا دا د جراوت دارالمعلمین ملکي شتمنۍ نه وه شور دې کړه د ارغنداو ولسوالۍ پول دا ملکي شتمني نه وه دا خو د حکومت نه وه دا خو د دې ولسي ولګړو چې تګ راتګ یې پکاوه آیا دغه خلک چې د ارغنداو ژړۍ دهراوت دغه خلک چې په زرهاو کورونه بارېږي په دغه یخني کې دا ولسي خلک نه دي آیا په دې به څه تیریږي
په اوروزګان ولایت کې دغه دینی علماو پر داسې مهال دغه روانه جګړه نامشروع او ناروا وبلل چې په اوروزګان ولایت کې له تیرو 15 کلونو راهیسې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه روانه ده چې زیات قربانیان یې ملکي خلک دي او زرګونه کورنۍ د یادې جګړې له امله بې ځایه سوي دي دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم په افغانستان او په نړۍ کې زرګونه دیني علماو په افغانستان کې روانه جګړه نامشروع بللې وه او پر طالبانو یې غږ کړی و که واقعي سولې ته اراده لري نو لومړی دې ورباندې وکړي
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
ازادي رادیو ته غواګیاست. د کووید 19 ویروس په 2020 کال کې افغانستان هم د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو په څیر ل ډیرو ننګونو سره مخ کړ. په نږدې یو کال کې د فبروري ل 24 تر داننه چې باندې 50,000 افغانان په دې ناروغي اخته او لډلې 2,000 ډیر کسان مړه شوي دي. ما په دې اړه یو ځانګړی راپور جوړ کړی چې پکې د کووید 19 پر مدیریتي ننګونو، ناروغ غانو ته درسیدنی او د خلکو د اقتصادي وضع په اړه پښتننګونو په تفصیلي توګه باندې تمرکز شوی دی. د کرونا وژونکي وبا افغانستان چې وار له مخه جنگ جګړو ځپلې له یو ژور کړکېچ سره مخ کړ، داسې چې ښایي عواقب تر ډیرو کلونو هیڅ شي. وحید احمد لومړنی افغان و چې په هرات کې د 1999 کال د کپ په 15 د کووید 19 ازموینه مثبته وختله.
زه له قوم راغلم، تقریبا شل ورځې دلته په روغتون کې بستر وم. څو ورځې چې زه په روغتون کې وم، یوازې پایو اتاق ستل کیدم. ډاکټر صاحبان چې راتلل ما ته یې ډډګرنه راکوله چې باید قوي واوسم. زه هم خپل وطنوالو ته وایم چې باید قوي واوسي.
کرونا ویروس چې د 2019 کال وروستیو کې د چین په ووهان کې پیدا شو، ډیر ژر د افغانستان په شمول ټولې نړۍ ته خپور شو. په افغانستان کې د کرونا د لومړۍ پیښې د ثبت راهیسې چې دا د میاشت کم یو کال وشو، دا ویروس په چټکۍ خپور شو. داسې ورځې هم راغلي چې په اوسط ډول تر 900 ډیر افغانان په کرونا اخته کېدل. ګڼو خلکو د کرونا معاینې د روغتیایي امکاناتو او وسایلو د نشتوالي له امله ونه شوې کړای او مړینې هم د ټولنیزو ناسمو دودونو په سبب نه راپور کېدلې. په دې سربېره رسمي شمېرې ښیي چې د ډسمبر تر 16 په ټول افغانستان کې 50,000 کسان په کرونا اخته او لډلې څه باندې 2,000 تنه مړه شوي. په داسې حال کې چې د نړۍ لوی هیوادونه د کرونا ویروس د واکسین په جوړولو او پلي کولو لګیا دي، افغانستان د دې ویروس د دویمې څپې له خطر سره مخ دی. افغان چارواکي وایي هیله مند دي چې راتلونکی میلادي کال د کرونا واکسین ترلاسه او تطبیق پیل کړي، خو تر هغه پورې پکار ده چې روغتیایي سپارښتنې له پامه ونه غورځول شي. په ګڼو عواملو لکه د واټن نه ساتل او د طبي سپارښتنو نه منلو سربیره، د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو یو لوی عامل هیواد ته د هغو ګڼ شمېر افغانانو راستنېدل و چې په پاکستان او ایران کې ایسار پاتې وو. د ننګرهار اوسیدونکي جان آغا ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم د دروازې په خلاصېدو د ننګرهار په هر کور کې یو کس په کرونا اخته شو.
کله چې بیا د تورخم لاره خلاصه شوه، لول ته بند پاتې افغان کډوال چې راستنېدل دو لومړی کې یو څه ټیسټونه کېدل، اخره کې بیا بیخي بیروبار جوړ شو. هر سړی په خپل سر براتو معاینات نه کېدل. نو د دغه کډوالو الیا د پاکستان کې د بند پاتې افغانانو له راستنېدو وروسته په افغانستان کې خاص او ننګرهار کې د کرونا وایروس سخت زور واخیسته چې هر کور کې یو کس تقریبا چې دغه وایروس باندې اخته وو.
د روغتیایي اسانتیاو کمواله بل لامل چې افغانستان کې د دې ویروس پراخې خورېدنې ته لار هواره کړه. د بلخ یو اوسیدونکی حبیب الرحمن وایي
بدبختانه موږ په مزار شریف کې یو کلینیک د کووید نزالرو چې مراجعین ډیر دي او په ډاکټرانو په سمه توګه نشي کولای مراجعین ته ورسیږي او ډاکټرانو یې توجه مراجعین ته نه لري. موږ د دولت نه غواړو چې د هر څه کې توجه وکړي چې د مرګ میر نه جلوګیری وشي.
د نړۍ د ګڼو نورو سیمو په څیر افغان روغتیا پالان هم د کرونا په لومړۍ درجه اغیزمنو خلکو کې حسابيږي. د بیلګې په توګه ډاکټر میر ابراهیم بسیم چې د کرونا لومړۍ مثبته قضیه معلومه کړې وه او د هرات د حوزوي روغتون د انتانی څنګ مشر وو، په خپل کرونا ونیو او سایه ورکړه. نور روغتیا پالان وایي چې د عامه پوهاوي په نشتوالي سربېره روغتونونو ته د مراجعینو بېغوري او تر ټولو مهمه د روغتیا پالانو کم امکانات د دې لامل شو چې ډاکټران ډیر زیانمن شي. د ننګرهار د کووید 19 ځانګړي روغتون یو مرستندوی ډاکټر خیبر کلیوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په روغتیا پالانو باندې خو هیڅ جنگ رامنځته شو لوک چې په دې کې دغه اور سر کې زموږ ډاکټر صاحب چې په کابل کې افغان جاپان وفات شو، د همدغې ناروغي ښکار او خپل دغه نو وروسته چې کوم ځای کې کار شو لازم په کوم ټول سره غلي زموږ ونیول. نو ننګونه خو ډېرې زیاتې وي په کووید 19 کې، خصوصا د ډاکټرانو لپاره. په څومره امکانات چې وزارت ورته یاد کړي په هغه اندازه باندې امکانات هم یوازې موږ سره هم خپل ځان باندې وایي کټ مالرول او غم ډیر وادي کیټو طالب نه موږ خپل ځان حفاظت کولو.
افغان چارواکي د کرونا وایروس په مدیریت کې ځان برلاسي بولی، خو په روغتیاي سکتور باندې کومه پنګونه هغه څه یادوي چې شته ستونزې تر بل هر وخت ډیر برسیره کړي. د روغتیا وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
2000 کال د روغتیا وزارت لپاره لننګونو نه ډک کال وو. د کورونا بحران، صحی سیستم، صحی سکتور او د روغتیا وزارت ډیرو ستونزو سره مخامخ کړ. او د کورونا بحران دا وښودله چې په تیرو 20 کالو کې په صحی سکتور کې او د روغتیا وزارت کې چې په روغتونونو باندې پانګونه نه ده شوې، نو ډیر زیات ضرورت د کورونا په بحران کې احساس شو.
ډاکټر سمسور زیاته کړه چې د سیمې د نورو هیوادونو په مقایسه د افغانستان وضع ښه ده، خو د ټینګار وکړ چې که روغتیایي سپارښتنې جدي ونه نیول شي ښایي د کورونا دویمه څپه خطرناک ثابت شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر په دریمه د کووید 19 په اړه د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې عمومي غونډې ته په وینا کې وویل، د کووید 19 له امله رامنځته شوې ویجاړۍ ورځ تر بلې زیاتې رابرسېره کیږي.
د دې ساري ناروغۍ د اغېزو پراختیا او ویجاړتیا د هرې ورځې په تېرېدو سره لا ډېره څرګندې شي. موږ د ویروس د خپرېدو لنډمهالې اغېزې، لاغې ډلې، ځاني تلفات، د دندو زیانونه او اقتصادي رکود په همغه لومړیو کې تجربه کړي، خو تر اوسه نه یو توانېدلي د دې ویروس د خپرېدو منځمهاله او اوږدمهاله اغېزې جبران کړو او په بشپړ ډول ورسره مبارزه وکړو. موږ باید راتلونکي ته هم پام وکړو او د هغه اوږدمهاله اغېزو سره مبارزې ته هم چمتو
واوسو.
کرونا ویروس نه یوازې ډېر خلک ونیول او د ګڼو ژوند یې واخیست، بلکې په پراخه کچه یې د افغانستان اقتصاد چې تر ډېره په بهرنیو مرستو روان و وځاپه. عام خلک وایي کرونا ویروس یې ټول کاروبار ورخراب کړ او تاوانونه یې د جبران وړ نه دي. د کندهار یو اوسیدونکي بنفشه چې د لاسي صنایعو کاروبار لري ازادي راډیو ته وویل،
بیخي ډیره بد اغیز کړی په کارانتین کې، بیخي د سلج لږ کسان مشتره په خوا مې په هفته کې موږ تقریبا د خرڅلو شاین ما یعنی فروشات ما شپږ زره په هفته کې یو زره یا اته زره وو په قرنطین کې، ګر سره کې 200 300 دا ډېرې زره افغانۍ.
کرونا سکال د نړۍ د اکثرو هیوادونو اقتصادي وده نه یوازې په ټپه ودروله، بلکې منفي خواته یې بوتله. په دې معنی چې هیوادونو ټاکلي عواید ترلاسه نه شوای کړی او تاواني شول. دا چې افغانستان څومره زیان لیدلی په اړه د مالی وزارت مالی مرستیال عبدالحبیب زدران داسې وضاحت ورکوي،
کرونا وبا هغه څه وو چې ټوله نړۍ وخوروله، په ټول نړیوال اقتصاد باندې منفی اغیز درلودل. افغانستان هم د دې حالت نه استثنا نه وو، نو پر ځای د دې چې موږ مثبت اقتصادي وده ولرو، تخمینونه یا ارزیابي یا تحلیلونه چې موږ کړی دي، زموږ اقتصادي وده په دې کال کې منفی 15.5% ته راټیټیږي.
افغان حکومت له کووید 19 سره د مبارزې لپاره نږدې 90 میلیارد افغانۍ چې شاوخوا 1.2 میلیارد ډالر کېږي بیل کړل. اکثرو مرستندوی هیوادونو او سازمانونو هم له افغانستان سره د کووید 19 په خاطر د سلګونو میلیونو ډالرو مرستو ژمنه وکړه. خو د دوو مرستو او ځانګړي شوي بودیجې د یوې برخې د حیفو میل کېدو او فساد راپورونه او تورونه هم راپورته شول. ولسمشر محمد اشرف غنی د جمهوري ریاست د بازرس اداره د دغو تورونو د څېړلو لپاره وګمارله. د دې ادارې د مطبوعاتو مسؤل فیروز بشری ازادي راډیو ته تایید کړ چې کرونا ته په ځانګړي شوي بودیجه کې لوی فساد شوی.
د اتو ولایتونو دوسیې مو څېړلي دي. د عامې روغتیا وزارت د چارواکو په شمول دې نتیجې ته رسېدلي یو چې فساد شوی او دا دوسیې مو د لا زیاتو څېړنو لپاره لوی څارنوالۍ ته لیږلي. لږ تر لږه 120 حکومتي چارواکي په دې تړاو مضنون پیژندل شوي او دوی مو لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي. له دې سره ترڅنګ مو څه باندې زر سندونه او مدارک لوی څارنوالۍ ته لیږلي او خپلې موندنې مو ورسره شریکې کړي دي.
د فساد دا تورونه آن دې حد ته لاړل چې د عامې روغتیا پخوانی وزیر فیروز الدین فیروز او د هغه څو نږدې همکاران په فساد او اختلاس تورن شول او دوسیې څارنوالۍ ته واستول شوې. ښاغلی فیروز که څه هم د فساد تورونه ردوي، خو افغان حکومت وایي له فساد سره کلکه مبارزه کوي او د تورنو کسانو دوسیې به څېړل کیږي. کووید 19 لا هم په چټکۍ په خپرېدو دی او معلومه نه ده چې افغانستان چې د ډیرو ناخوالو ترڅنګ روغتیایي سکتور ډیر پرمختللی نه دی، په څه ډول به د کووید د دویمې څپې په مدیریت کې مخته ولاړ شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه توخی او د سابندې دل دي.
ازادي رادیو ته غوښتست په 12.9 منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په azadiradio.com ویب پاڼه کې هم واوري او مطالبې ولولې. کرا کرا رسیږو 4:30 بجو ته. احمد شیبر سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
په کابل کې چاودنې د دوو ډاکټرانو په ګډون 500 تنه نن ووشل. ټاکل شوی دی چې نن د افغانستان د ملي مصالحې مشر عبدالله عبدالله په پلازمینه دوشنبه کې د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان سره د افغان سولې په اړه خبرې وکړي. د خبریالانو د ساتنې کمیټې نن په یو راپور کې څرګنده کړه چې لږ تر لږه 4 خبریالان په افغانستان کې سږ کال د خپل کار له امله وشل شوي دي. فرانسې، جرمني، بریتانیا، روسیا او چین ویلي چې دوی دې ته چمتو دي چې شایلې ایران سره د 2015 کال له اټومي تړون سره د واشنگتن بیا یو ځای کېدو ته مثبت ځواب وایي. د امریکا د متحده ایالاتونو کانګرس د هغې سترې مالي بودیجې لایحه تصویب کړه چې پکې د کورونا ویروس له امله د حکومتي ادارو تمویل او د مالیو کمیدل شامل دي. او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د لومړي ځل لپاره د مدرنا واکسین ورکړه پیل شوه.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه نسیم شفق وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د هرات د فوټسال د سیالیو په دوام نن څلور لوبډلې نیمه پای لوبې ته ووتي. د دغه ولایت د ورزش ادارې فنی مدیر ضیاءالحق زیانن ازادي راډیو ته وویل چې یاد سیالۍ شل ورځې وړاندې پیل شوې چې څلورویشت لوبډلو ګډون کړی. ښاغلی ضیاء وایي په یادو سیالیو کې د محکمې او د دغه ولایت د اوبو رسولو ریاستونو ټیمونه، دولتي پوهنتون، عوامې روغتیا هغه لوبډلې دي چې نیمه پای لوبې ته ووتلې. ټاکل شوې چې دغه لوبډلې سبا د یو بل پر وړاندې لوبه وکړي. د نیمه پای لوبې دوه غوره لوبډلې به فاینل یا وروستۍ لوبه وکړي او اتل لوبډله مشخصه کړي. د افغانستان د سنوبورد لوبغاړي سنوبورد سیالیو ته چمتووالی نیسي. سنوبورد د ژمي یو ډبل لوبه ده چې د تختې په وسیله پر واورې د سکي په ډول ترسره کیږي. د هیواد د سنوبورد فدراسیون مرستیال احمد رومل وایي دغه سیالۍ په جنوري میاشت کې په پاکستان کې ترسره کیږي. ښاغلی رومل وایي ټاکل شوې چې له افغانستان څخه په یادو سیالیو کې ولس لوبغاړي ګډون وکړي. د دغه فدراسیون د مسؤلینو په وینا لوبغاړو په پنجشیر کې تمرینونه پیل کړي دي. تمه ده چې د سنوبورد سیالۍ د راتلونکي میلادي کال د جنوري له 13 تر 23 ترسره شي. او لیونل میسی د سولې د 2006 میلادي کال جایزه ترلاسه کړه. د سولې دغه جایزه میسی ته د نوموړي د ټولنیزو فعالیتونو له امله ورکړل شوې. دغه جایزه د سولې ورزش ادارې له لوري ارجنټاین ملي لوبډلې ته ورکړل شوه. جایزه د میسی د ښې لوبې له امله نه، بلکې د نوموړي انساني خصوصیاتو او ټولنیزو فعالیتونو له امله ورکړل شوې. د سولې د نړیوالې جایزې ورکوونکي ادارې ویلي چې میسی ته دغه جایزه د سولې او برابرۍ لپاره ورکړل شوې.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. اوس به د الیاس دایی د وژل کېدو د څلوېښتمې ورځې د پوره کېدو په مناسبت تاسو ته یو ځانګړی راپور ولرو. د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د دسمبر په 12 باندې په لښکرګاه کې په یو مقناطیسي ماین چاودنه کې ووژل شو.